دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشهید غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خبرونه وړاندې کوم او ری چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د هندوستان له هیواد سره د 10 میلیون ډالر د هوکړې په لاسلیک غونډه کې وویل چې هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوه کوي باید د هند په څیر په عمل کې ثابته کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره دویمه شلوري زلوبه کوي. دا مهمی موضوعګانې دي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری در اوروي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې روانه اونۍ یو افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال صبغت الله احمد نن ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو د سولې د ټینګښت د کډوالو د تدریجي ایستلو او د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د وویل کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال تهمینه جنجوا په مشرۍ د هغه هیواد د پلاوی سفر هیله بښونکی و. افغان پلاوی به هم په راتلونکي سفر کې هڅه وکړي چې د دواړو لورو مذاکرات لا دوام وکړي او نورې مثبتې نتیجې ترې ترلاسه شي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت ویلي په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان د ملي شورا شاوخوا 140 غړي د سیاحت لپاره دوبۍ ښار ته تللي دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل سفارت د دغو سفرونو په اړه دوی ته رسمي اطلاع نه ده ورکړې او که دا سفرونه رښتیا وي د ملي شورا له اصولو سره په تضاد کې دي. ایزدیار وویل په هر کال کې د ملي شورا غړو ته په ژمي او اوړي کې په مجموع کې 90 ورځې رخصتي د دې لپاره ورکول کېږي چې خپلو ولایتونو ته لاړ شي او د ماکلینو ستونزې او وړاندیزونه له نږدې واوري او هغوی سره وګوري. سربیره پر دې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان بیا ازادي راډیو ته وویل دا خبره تر اوسه ثابته شوې نه ده چې د ملي شورا 140 غړي دي. د دې پر ځای چې په خپلو انتخاباتي حوزو کې د خلکو ستونزې وارزوي نورو هیوادونو ته د سیاحت لپاره انتللی وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې سره د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. افغانستان او زیمبابوې په دې لړۍ کې چې په شارجه کې روانې دي 20 اوریزي او 15 ورځنۍ لوبې کوي. افغان لوبډلې د 20 اوریزو لوبو لومړۍ پرون د 15 وکټو او 23 بالونو په توپیر وګټله. په توپوهنه یا بیټنګ کې محمد نبی عیسی چې په 28 بالونو یې 40 منډې وکړې او په بالینګ کې راشد خان ارمان د تل په شان د 3 وکټو په اخیستو سره ښه وځلېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان لوبډلې له زیمبابوې سره د لوبو لړۍ ته ښه تیاری نیولی دی.
افغان ملي لوبډلې زیمبابوې ته پرله پسې ماتې ورکړې دي په بېلابېلو سیالیو کې او افغان لوبډله چې ده په دې وروستیو کې بریاوې هم زیاتې دي او د دغه سیالیو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري او پوره چمتووالی لري.
په دې لوبه کې محمد شاهزاد هم له یو کلن بندیز وروسته د لومړي ځل لپاره لوبه وکړه او په 11 بالونو یې 40 منډې وکړې. یوه څلوریزه او 2 شپږیزې ووهلې. له زیمبابوې سره دوهمه 40 اوریزه لوبه نن ماښام د کابل په 9:30 بجو او 15 ورځنۍ لوبې د روانې فبروري میاشتې په 9 11 14 16 او 19 نیټې په پام کې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړې وکړې. د امریکا سفیر نیکی هیلی پر روسیې تور ولګاوه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوطه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څېړنو مخه نیسي. مرمن هلی اول د امنیت شورا لوازی و انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا د مرمن هلی د څرګندونو په ځواب کې وویل چې د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا نه دی پیژندل شوی. د سوریه حکومت هم د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن ورکړی دی. د دغې ورځپاڼې د راپور له مخې څلورو سرچینو ویلي چې د ترامپ وکیلانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ولسمشر په دغه مرکه کې غلط او متناقض معلومات ورکړي چې په دې کار سره به لوړه تر پښو لاندې کړي. ترامپ په تېره دسمبر میاشت کې ویلي وو چې دی لیواله دی چې له مولر سره چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیا او د هغه د ټیم ترمنځ د همکارۍ په اړه څېړنه کوي په مرکه کې برخه واخلي. مولر دغه راز په دې اړه هم څېړنه کوي چې آیا په دې برخه کې د عدالت مخه نیول شوې که نه. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org بیا لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت له هندوستان سره د هوکړې لاسلیک کړل. هغه په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان سره د رښتینی دوستۍ دعوادار هیوادونه باید د هند په څیر خپل کار په عمل کې ثابت کړي. د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان دغه ولایت په جرم راغستان وردوج او یمګان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
داعش ده اینجا اعلانه کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
ولسوالی های دوردستی که در کنترل مخالفین مسئله است هیچ توجهی نشده.
نن ماخام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یو ځل بیا د زیمبابوی په وړاندې لوبه کوي. افغان ټیم تیره ورځ دغه ټیم مات کړی.
افغان ملي لوبډله د زیمبابوی ته په لسې ماتې ورکړې دي او د دغه شړلو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري.
د ازادي راډیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې دویمه برخه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې ده. یو ځل بیا ښه راغلی غرمه مو په خیر. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په سپیدار ماڼۍ کې له هند سره د 1.5 میلیون ډالرو د په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. هغه په دې غونډه کې وویل چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید د هند په څیر خپله دوستي په عمل کې ثابته کړي. اکرام الله اکرام د ښاغلي عبدالله عبدالله خبرې اورېدلې دي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې د نور جزئیات بل د واورو. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د دوستۍ دعوه کوي باید په عمل کې ثابته کړي او هغه څه چې د افغانستان د بې ثباتۍ لامل کېږي باید هغې ته پای ورکړي. ښاغلي عبدالله عبدالله چې د هندوستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د یو شمېر پروژو د لاسلیک پر مهال خبرې کولې په سپیدار ماڼۍ کې او همداراز زیات کړ چې افغانستان ټولو هیوادونو ته د دوستۍ د لاس د غزولو هڅه کړې ده خو ځینو هیوادونو د دې په ځای چې افغانستان سره دوستي وکړي افغانستان ته انتحاریان راستول او د دې ترڅنګ د افغانستان دښمنانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکاو هم او همداراز د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې راکټونه راټوغول چې د دوستۍ نه بلکې د دوه مخې تو نخه ده. خغلی عبدالله ویل
توقع ما همیست که کشورهایی که ادعای دوستی با ما دارند دوستی خود در عمل ثابت بسازند. توقع ما از همه کشورها یکسان نیست اما ما این توقع را از همه داریم که از هر اقدامی، از هر عملی، از هر پالیسی که موجب بی‌ثباتی ما میشه اجتناب کنند. خبرهای ناخوش در نتیجه عملات انتحاری یا تلفات مردم در اثر عملات توپخانه‌ای این خاطره خوش بر مردم افغانستان نیست.
خغلی عبدالله ویل چې اوس په افغانستان کې بیوروکراسي نشته او پروژې په وخت عملی کیږي. په دغه غونډه کې چې د هندستان سفیر هم پکې برخه اخیستې و، په کابل کې د هندستان سفیر او د پروژې د هغه په حضور او د ډاکټر عبدالله او د هغه په حضور کې لاسلیک شوې. د دې ترڅنګ په دغه غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور هم برخه اخیستې و او په خپلو خبرو کې وویل چې دغه پروژې 1.5 میلیون ډالر ارزښت لري چې ټول شمیر 108 پروژو ته رسیږي. نوموړي ویل چې دغه پروژې د پوهنې، کرنې، کلیوالي پراختیا، لوړو زده کړو، د سپورت، د لوبغالو، برېښنا او همدارس په 1.5 لورو پرتو ولایتونو کې به دغه پروژې پلي شي په همدغه برخو کې. ښاغلي مستور دا هم ویل چې دا پروژې به د داوطلبۍ او تدارکاتي پړاوونو له بشپړېدو سره په ولایتونو کې پیل شي.
اکرام صاحب چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د نننۍ سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله وویل چې د افغانستان سره د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید خپله دوستي د هند په څیر په عمل کې ثابته کړي. افغان حکومت نن له هند سره په بیلابیلو برخو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د همدغو هوکړه لیکونو په اړه باندې زموږ بل همکار رحمت الله افغان د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلی ازرق شافیزي سره مرکه کړی ده. له ښاغلي حافظین رحمت الله افغان پوښتنه کړې ده چې دغه مرستې باید څنګه ولګول شي او د دغو مرستو څرنګوالی ترې پوښتلی ده.
مرستې خو هر وخت باید ګټورې اوسېږي، اما دا دوه اړخ لري. یو اړخ یې دغه دی چې دا خلک دې ته ژمن دي چې پیسې راکړي. د مثال په توګه همدغه هندوستان 2 میلیارد ډالر شاوخوا مرستې ته ژمن وو او تقریبا 1.5 میلیارد ډالر پیسې ورکړي دي افغانستان ته. دا چې دا موثر تمامیږي یا نه، دا بیا هغه زمونږ حکومت پورې اړه لري چې د فساد پر ضد باید مبارزه وکړي او پیسې په سمه توګه په هماغه پروژو باندې ولګوي کوم چې څه شوي دي، پلان شوي دي. اما له بده مرغه ډېر وخت دا پیسې په ځای نه لګېږي او د فساد لمن ته لویږي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دا ګش داسې نه شي، کنه دا دوستي واد هندوستان پس له امریکای او جرمنی تقریبا د جاپان تر څنګ دریم درجه مرسته کوونکی له دغه څخه شمیر کیږي.
فزي صاحب، افغان حکومت څه کول پکار دي ترڅو پوری دغه مرسته پر ځای باندې ولګيږي؟ باید څه وکي؟
خو اول خو باید د دولت په واقعي توګه یو مقتدر ملي دولت وسی چې یو غږ وسیږي په څو مرکزو کې باید ونه ویشل شي او که مشکلات هم موجود وي خپل منځ کې دا مسایل حل کړي، کنه دا ښه پیام نه دی. دوهم دا چې امنیت تامین کړي، ځکه چې کله چې دوی سړک جوړوي یا مثلا ودانۍ آبادۍ د ښوونځي لپاره او سبا بیا اور اچول کیږي هلته بیا بې ګټې دي، امنیت باید ټینګ کړي. دریم دا چې اجازه ورنه کړي چې دا پیسې د رشوتخوارو مامورینو او اخلاصګرو مامورینو او د هغوی شریکان په خصوصي سکتور کې دا بیا تالاشي او لبینه راشي. نو دا درې کار پکار دي چې باید مقتدر واحد اراده په دولت کې شتون ولري. دوهم دا چې فساد نه وي. دریم دا چې امنیت دا چې څوک پیسې ورکوي خپل منفعتونه هم په پام کې نیسي، دا بله شکه. ولې دا ولین کومک د هندستان نه دی؟ هندستان هر وخت افغانستان سره مرسته کړې دي او افغان دولت سره مرسته کړې دي هر وخت.
د ازادي راډیو له لارې مو د اقتصادي چارو د کارپو ازرق شافیزي خبري واورېدلې. هغه له افغانستان سره د هند د حکومت 1.5 میلیون ډالرو تازه مرستو او هوکړه لیکونو په اړه باندې توضیحات ورکړل. وی ویل چې باید له دغو مرستو نه په ښه توګه استفاده وشي او د استفادې او مصرف په برخه کې باید ټول حکومتي ادارې او اړوند دفترونه همغږي واوسي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د یو دیرش میلیونه ډالرو په ارزښت د 108 بیلابیلو پرختی پروژو تړون لاسلیک شو. دغه تړون د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې نن په کابل کې د هند سفارت او یو شمیر پلي کوونکو ادارو ترمنځ لاسلیک شوی. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه پروژې د هند لخوا تمویلیږي او د پوهنې، کرنې، کلیوالي پراختیا، لوړو زده کړو، د سپورټ لوبغالي، برېښنا او د وویناي چې د یو دیرش ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې به پلي شي. نوموړي وویل دا پروژې د داوطلبۍ او تدارکاتي پړاوونو له بشپړېدو سره به په ولایتونو کې پیل شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت په وینا هندوستان تر دې وړاندې هم په لرو پرتو سیمو کې پرمختیايي پروژې تمویل کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د قرقل ریاست مسؤلین وایي د تیر لمریز کال په پرتله په 1996 کال کې د قرقل د صادراتو کچه 196% ته لوړه شوې ده. د دغه ریاست مدیر محمد عارف ازاد رادیو ته وویل په روان لمریز کال کې څه باندې 1500 زره قرقل له افغانستان نه بهر لیږل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 80 او 1 لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 45 پوله او زر پاکستاني کلداری 601 افغانۍ.
ناجیه صاحبه و چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لیدلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .org او فیسبوک هم facebook.com/azadiradio ده. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیایي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه سره وکړه. روسیه او امریکا د سوریې په جګړه کې د مخالفو خواوو پلوي کوي. په امنیت شورا کې د پرونی بحث په اړه فرشته جلالزئی معلومات راټول کړي دي. فرشته، د سوریې پر وضعیت په بحث کې د امریکا او روسیې د استازو شخړه ولې راپورته شوه؟ اصلي موضوع څه وه؟
پرون په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو کې د روسیې او د امریکا د سفیر تر مابند یو څه شخړه وسوه. د شخړې دلیل دا و چې د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر روسیې تور ولګاوه چې د سوریه په ختیځ ښار غوطه کې د بشار الاسد د پوځ لوري پر خلکو د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د څېړنو مخنیوی کړی دی. ویل کېږي چې د روانې اونۍ په پیل کې په غوطه کې د بشار عسکرو کیمیاوي وسلې کارولې او د حملې قربانیانو ډېر شواهد هم وړاندې کړي چې هلته د کیمیاوي وسلې د استعمال ثبوت ورکوي. اوس اوریدونکو ته معلومه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات دواړه په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري. د امریکا متحده ایالات پر روسیه تور پورې کوي چې له خپله دغه موقف څخه استفاده کوي او د بشار الاسد رژیم د نړیوالو له زیات سیاسي فشار خوندي کوي ساتي. په امنیت شورا کې د امریکا سفیر وویل چې روسیه تر اوسه دومره ساده بیان چې په سوریه کې پر ماشومانو د کلورین غاز استعمال پکې وغندل شي نه دی ورکړی. نیکی هیلی وویل دا شورا تل د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد په لوړ غږ غږېدلې ده، خو هغوی بیا هم دې کار ته ادامه ورکړې ده. روسیه د بشار الاسد د حکومت کلک ملاتړ کوي او په 2015 میلادي کال کې د اسد رژیم په ملاتړ په سوریه کې پوځي عملیات هم پیل کړل. روسیه دغه ادعاوې بې اساسه بللې دي او رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبین زیا د میرمن هیلی د څرګندونو په جواب کې پر نوویل چې وای موږ ټولو ته واضح ده چې په اساسي ډول دا د دې هدف په داسې ځای کې چې هیڅ عامل نه دی موندل شوی د سوریې پر رژیم باندې د داسې ادعا تپل دي چې له کیمیاوي وسلو کار اخلي. البته د سوریې حکومت په مقرر ډول د کیمیاوي وسلو استعمال تورونه رد کړي دي.
بله، مننه کوم. یو څه بل هم فکر کوم چې شته، هغه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم سویل دي په دې ارتباط، ځکه چې د امریکا ټولې پریکړې په حکومتي چوکاټ کې ډیری عملي بڼه خپلوي. هغوی څه ویلي دي په دې برخه کې؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه یو بیان بیان ورکړ، البته په امنیت شورا کې تر شخړې وروسته. او په بیان کې ویل شوي چې په سوریه کې د بشار د پوځ لخوا پر ملکي سیمو د کلورین ګاز د استعمال رپورټونه چې په دوامدار ډول خپرېږي د سختې اندېښنې وړ دي. داسې حملې د ملکي بې ګناه خلکو د ترور لپاره ترسره کېږي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوي چې له حساب ورکولو د سوریې د رژیم په خوندي کولو روسیا له خپلو تعهداتو سره سم عمل نه کوي.
زیاته مننه کوم فرشته جلالزی، د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د امنیت شورا په امنیت شورا کې د پرونی شخړې په اړه باندې موږ ته مهم جزئیات راکړل. البته دوی په سوریه کې د بشار اسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال پر سر باندې اصلي شخړه کړې وه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالانو د دغه ولایت په جورم، راغستان، وردوج او یومګان ولسوالیو کې د داعش ډلې فعالیت او د جلبوجاز بهیر اندېښمن کړي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې ډېر ژر په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او د بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بدخشان کې د جرم ولسوالۍ په درې خستک او په راغستان ولسوالۍ کې د داعش ډلې ځای پر ځای کېدو او د دغه ډلې لخوا د ځوانانو د جلبجذب بهیر د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ بهرني جنګیالي چې زیات شمېر یې داعش ډلې پورې تړاو لري د پاکستان د چترال له لارې بدخشان ته راوړي او اوس مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پټن ځایونو جوړولو او د ځوانانو پر جلبجذب بوخت دي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي محب الله شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش د اینجا اعلان کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
د داعش ډلې دلته خپل فعالیت پیل کړی او اوس مهال په وردوج ولسوالۍ کې او د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د جلب جذب په حال کې دي. خو زموږ دولتي ځواکونه په خپلو پوستو کې د دفاعي په حالت کې دي او د دولت ضد عناصرو پر وړاندې کوم تعرضي تحرک نه لري. د دوی په وینا چې اوس مهال د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې څه باندې 400 تنه بهرني جنګیالي خپل کورونی سره وسیږي او دغه بهرنی جنگلی له داعش ډلې سره ارتباط لري. د نموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله د بدخشان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ دوردسته کې در کنټرول مخالفین مسله هیڅ توجه نشته.
د دې ولایت دولري پرتی ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي خو دولت دغه ولسوالۍ بیرته نیولو په اړه کوم جدي اراده نه لري. موږ پر مرکزی حکومت او د بدخشان پر سیمیزې ادارې غږ کوو چې له افریقایي خوب څخه ویښ شي او لږ شانته دي ولایت روان حالت ته پاملرنه وکړي. بل خو د بدخشان د ولایتي شورا یو تن غړی عبد الله ناجی نظری بیوی تر څو چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او په ځانګړي توګه د بهرنوی جنگیالیو مرکزونه لمنځه ولاړ نشي نو د بدخشان برسیره په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیت او ثبات راوستل ناشونی کار دی. د جرم ولسوالۍ د خستک دره د بهرنوی جنگیالیو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تر څو چې دغه مرکز لمنځه ولاړ نشي همدارنګه د دوی د تګ راتګ سرحدي لارې ونه تړل شي موږ په سیمه کې د ډاډمن امنیت خاوندان نشو کېدی.
ازادي راډیو له لارې مو واورېدل چې د بدخشان ځینې اوسیدونکي په لرو پرتو ولسوالیو کې د داعش د ډلې د جلبجذب په اړه اندېښمن دي. اوس هم راځو د کابل نن چاپ مطبوعاتو ته چې حمید مومند لوستي.
په کابل کې خبریدونکو ورځپاڼو نن تر ډیره په پاکستان د امریکا لخوا پر مخ په زیاتېدونکو فشارونو او هم همدارز د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر موجوده حالت بحثونه کړي دي. ملي آرمان ورځپاڼې د افغانستان موجوده جګړه د پاکستانی جنرالانو لپاره یوه عایداتي سرچینه بللې او په یو مطلب کې لیکلی دی چې پاکستانی جنرالان به په دومره ساده ډول له هغې جګړې تیر نه شي چې د دوی جیبونو ته په میلیونونو ډالر ورغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې دوی به هیڅکله هم د تروریستي ډلو مشران او د هغوی پټنځایونه له منځه یو نه سي، بلکې هڅه یې دا ده چې په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. ورځپاڼې وړاندې د افغان او پاکستاني چارواکو راتلونکې ناسته هم بې نتیجې بللې او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا د پاکستان حکومت حاضر نه دی چې د حقاني شبکې او طالبانو په څیر د تروریستي ډلو ملاتړ لاس واخلي. ورځپاڼې لیکي چې کابل ته د سفر په مهال د پاکستانی پلاوی دا وینا چې حکومت له حقاني شبکې سره هیڅ راز اړیکه نه لري د دې حقیقت څرګندوی دی. ورځپاڼې موجوده حقایقو ته په اشاره لیکلی دی چې د تروریزم د له منځه وړلو یوازنۍ لار د پاکستان ټکول دی. ویسا روزپانه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرګردونو ته په اشاره لیکلی دی چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی او اوس په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوازنۍ لار له اسلام آباد سره د کابل همکاري ده. روزپانه وړاندې لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی چې په افغان دولت کې ځینې عناصر د سولې پلویان نه دي او دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې د ستونزو په رامنځته کولو سره روانې هڅې ننګوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کړې دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی اوس اوس پاکستان د طالبانو د مرکز په توګه یاد کړی او ویلي دی چې اسلام آباد د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن ماښام له زیمبابوي سره یوه بله شلاوریزه لوبه کوي. دا چې نور جزئیات څه دي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه دی. هوتک صاحب، مننه چې زموږ ټولو پروګرامونو کې مو برخه واخیسته، اوس هم لایف راغلی، مهرباني وکړئ نن لوبې لپاره به څه وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، درته مخې تاسو ته ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مننه تاسو هم سره وېسئ. من بیا هم دویمه لوبه ترسره کېږي چې دا دویمه لوبه هم شلوریزه ده او دا وروستۍ شلوریزه لوبه ده. له هغې وروسته پنځه یا ورځنۍ نړیوالې لوبې د دواړو هېوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي، د افغانستان په کوربتوب سره. نو لوبه له پوره چمتووالی لري او د دغه سیالۍ لپاره تقریبا سمو ویره په دې خوا ترمینات ترسره کړي دي او تمه دا ده چې په دغه لوبه کې هم
پرونی لوبه کې په فیلډینګ برخه کې ځینې کمکاری وشوې، ځینې کمزورتیا وښودل شوې. علت یې څه و؟ آیا سم کار نه وشوی که څنګه، یا موسم هلته دغسې و ګراوند لږ څه خوایو که څنګه حساب و؟
نه، دا خو فیلډنګ نه خامخا یو نیم وخت په فوټبال کې مس فیلډنګ کېږي او نو تنها چې دا زمونږ د لوبغاړو څخه وشو، د هغوی د لوبغاړو څخه هم وشو. دا هغوی تاسو به لیدلی چې خامخا په فیلډنګ کې د هغوی د لوري هم مس فیلډنګ وشو. ته لیدلې چې ولاړم دی او همداشان چې د یوې منډې په ځای دوه منډې جوړې شوې، په لاندې ځای ترې منډې واخیستل شوې. دا هم د فیلډنګ مهمې برخې وې. د دواړو دومره غټ ستر تېروتنې انشاءالله نه دي شوي، خو دا هم د ویل دی چې بلې وو په لومړیو کې دوه کچونه ډراپ شول.
هغه
هم مهم ول په لوبه کې کله کله کچ ډراپېږي او ځکه تنها چې بیا مې یادونه کوم چې زمونږ د لوبغاړو نه ډراپ شو،
یو څه بل چې ځینې کسان انتقاد کوي خو تخنیکي مسله دا ده چې ځینې سینیئر لوبغاړي کیچونه ډراپي څومره تاثیر اچوي په لوبه باندې. بالاخره ټول پرژر به څنګه کیږي، څنګه به تقسیمیږي دغه پرژر او څنګه به افغانستان دغه حالت راوځي په لوبه کې؟
نه که چېرته ښه لوبره نه وه ټاکل شوې او مناسبه لوبره نه وه ټاکل شوې، نو افغانستان دوی دا بریا نه شو ترلاسه کولی. نو هغه لوبغاړي چې اړین ول، هغه لوبغاړي چې د ټرمیناتي کمپ پر مهال په ننګرهار او په متحده اماراتو کې خبرې دوی ول، هغه د غوراوي کمیټې د وسایلو لپاره اعلان
کړو
چې اوس د افغانستان
هوتک سه لنډ راته وایي نن لوبه په پوره اوو نیمو بجو شروع کېږي او خلک به هم ورځي سټېډیوم ته.
بلو بیا هم تیرې لوبې په څېر باندې په همدغه وخت باندې دویمه شلوریزه لوبه هم پیلېږي او دا به هم په شارجي کرکټ لوبغالي. نو ښه خبره ده چې افغانان ورشي او خپله لوبه راته
شي. زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په نننۍ لوبه یې له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم عصمت څاروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب یې چمتو کړی.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې له خزلو یا کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز جوړیږي. په دې برېښنا کوټ کې به د ورځې 15500 ټنه خزلې په برېښنا بدلی شي. د دوبی چارواکي وایي چې دا به په نړۍ کې له کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز وي. ویل شوي چې په دې برېښنا کوټ کې د کال 2 میلیون ټنه کثافات په انرژي بدلېدای شي. دا د دوبی د یو کال د ټولو خزلو په سلو کې له شپېتو سره برابر دي. په دوبی کې د جوړیدونکو برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 115 میگاواټ دی چې دغه ښار د یو کال د ټولو مصرف کیدونکو انرژي په سلو کې 2 کیږي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم زدا زدر رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل يم لخوس ولایت څخه. دلته چې کوم واکسین تاس کې شروع شوی دی په لرو پرتو ولسوالۍ کې، یعنی خصوصا هغو کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي، یو کلو ته دوی واکسین والا چې دي دا نه ورځي او ډېر ځلې واکسین هغه کورونه له واکسینو څخه پاتې کېږي. بغیر د دې نه چې هلته امنیتي مشکلات موجود وي، امنیتي مشکلات نه دي موجود، د دې په عوض بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي. او بل خصوصا دلته شفخانه کې چې د کوم نرس ناستي واکسین چې راغلي دي، دې ځای ته یو څو ورځې کېږي چې زه شفخانه ته ورځم او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي او نه پوهېږم چې تلویزیونو څخه اعلانات ورکوي خو دلته کوم واکسین چې دی دوی وایي چې موږ ته نه دي راغلي. مشکل په کوم ځای کې دي نه پوهېږو، که دغه موږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو سره شریکوي تاسو ته ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوښتو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. تر هغه وروسته د ناجي صاحب په کوربه توپ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغې هیواد له چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو د سولې د ټینګښت او د کډوالو په تدریجي بیرته ایستلو او دغه راز اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت ویلي چې په تیرو 10 ورځو کې د افغانستان د ملي شورا شاوخوا 140 غړي د سیاحت لپاره دوبۍ ښار ته تللي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل که په رښتیا د ملي شورا دومره غړو هغه هیواد ته سفر کړی وي، دا د ملي شورا له اصولو سره په تضاد کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له زیمبابوې سره دوهمه شل اوریزه لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام د کابل په وخت د ماښام په 9:30 کېږي. پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې لومړنۍ لوبه وګټله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا لفظي شخړې وکړې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه مې ومنه. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی هیله مندم چې روغ صحت ولري. نن د فبروري 3 د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. پروګرام هم همدغه ورځ ځانګړې ده او تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه ناجیه سپیم او په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبدالله ملمدی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلی
من السلام علیکم.
ډیر زیات مننه. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یا د ناروغۍ په اړه یو راپور چمتو شوی، دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه یې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټوله نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټوله نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه نفر هر کال خپل ژوند د لاسه ورکوي، یعنی سرطان د وجه نه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تر اوسه تقریبا 40,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل ژوند د لاسه ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداوی مخنیوي لپاره امکانات ډیر کم وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبر ورای سلورمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی څو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بېلابېلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خدای چې دغه سرطان د انسان د بدن د حجرو ناڅافي غټوالی نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه دا چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کېږي دا درد نه احساسوي. دې د کوم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کېږي که د حجرو غټوالی د وجود په یو برخه کې ناڅافي غټوالی پیدا کېږي، مثلا د تیونو په برخه کې، نو دې لپاره لازم دي چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپل مخ خصوصاً هغه څوک چې دي دیرش کلونه یو عمر اوړي، دوی ورځ په هر شپږو میاشتو کې که نه وي نو په یو کال کې خپلې معاینې پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډېره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوي او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړی چې دا مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په اړه ازادي راډیو ته ویل
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه او سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطحه باندې چون یو خدا چې 2000 سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، زمونږ استادو په غټو ولایتو کې هم دا سنټرونه نشته دي.
خغل اقبال وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتیایي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
پرونی ته خره غلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوري. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د فبروري 4مه د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خبرونه هم دغه ناروغۍ ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر مایحان عبدالله را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب عبدالله، مخکې تاسو په راپور کې مو اوریدل چې دغه د سرطان ناروغۍ شمېر ورستر بلې زیاتېږي، ستاسو په نظر ولې دغه شمېره مخ په لوړېدو ده؟ څه عوامل لري؟
ډېره مننه او ډېره مهمه پوښتنه مو کړه. د سرطاني ناروغیو شمیر نه صرف افغانستان کې ولې متاسفانه په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو ده. تخمینونه چې شوي دي د 2013 کال پورې، یعنی تقریبا راتلونکي 12 کال پورې به شمیر 80% زیات شي. یعنی آخري امر چې و 14 میلیونه خلک اخته شوي وو، او کچېره موږ دا دوه چنده کو نو تقریبا 13 میلیونه راځي. یعنی راتلونکي 12 کال کې به شمیر په ټوله نړۍ کې تقریبا 13 میلیون تشی، او افغانستان هم همداسې ده. من مخکې چې تاسو ویلي ارقام 40,000 افغانان متاسفانه اخته کیږي په مختلف سرطانونو باندې، دا یو تخمین ده او ډیر محافظه کارانه تخمین ده چې د سازمان صحي جهان لخوا شوی ده. فکر کیږي چې حتی کېدی شي چې دوه چندې ده ارقام. منګ په راپور کې ولده چې باز ډاکټر صاحبانو ګلی هم درلودلې. زه غواړم چې تاسو یو نقطې ته متوجه کما چې دغه مشکل په ټوله نړۍ کې ده، خصوصا په وروسته پاتې هیوادو کې. دغه ارقام چې زیاتېږي متاسفانه 80% یې په روستا پات هوادو کې واقعیا زیاتی کی یعنی په مخ په وده هوادو کې یا په پرمختللو هوادو کې واقعیت کمیږي علت شه ده علت متاسفانه دا دی چې هغه اکثر علتونه زمنګ د ژوند په طرز او د څنګه ژوند کول پورې اړه لري نو هغه ټول سببونه چې دی متاسفانه په وروسته پاتې هوادو کې زیاتی یا مغه اسباب نو خو برعکس بل علت دا دی چې په وروسته پاتې هوادونو کې په هر پنځو ملکونو کې صرف یو ملک چې دغه ارقام لري کچیر ارقام نه وي نو موږ نشو کولای چې دغه ارقامو مطابق ویل شي چې څومره ډاکټران ته موږ ته ضرورت ده څومره بستر ته ضرورت ده څومره بودیجې ته ضرورت ده او کم عوامل دي څوک په کم ځای کې په کم سرطان باندې اخته کیږي نو دغه ټول شان دې سبب کیږي چې موږ پلان اونشو لرلی ورته البته دا په اکثر وروسته پاتې هیوادونو کې دي بل مهمه خبره دا ده چې په مخ په پرمختللو هیوادونو کې 90% سهولیات د تشخیص او درملنې موجود دي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 30% سهولتونه د تشخیص او درملنې موجود دي دغه ټول علتونه دي چې متاسفانه د سرطانونو د پیښې او همدارنګه د مرګومي واقعیت زیاتیږي
ډېره مننه اوریدونکو تاسو هم په خبرونه کې کولای شئ چې برخه واخلئ موږ د یو کشمیرې دی 0992215 او بل شمیره هم ده 0992215 د مو د اړیکو شمیرې دی خبرونه نن ورځ سرطاني ناروغي ته ځانګړي شوی ډاکټر صاحب کرزو دي ته چې د سرطان ډولونه سودي زیاتره خلک په دې اړه معلومات نه لري چې سرطان په څو ډولونو پیدا کیږي خصوصا په افغانستان کې
او راپور کې هم تاسو ذکر وکړ چې په نړۍ کې د سلنه لږ زیات ډولونه غشوي دي تر اوسه پورې کشف شوي دي موندل شوي دي په افغانستان ته کرا شو منګه د کم ارقام چې لرو په تخميني او تقریبا همغه ارقام بیا زمنګ د مرکز چې په شفخانه کې لرو د جمهوریت تقریبا سره یو برابر دی په افغانستان کې ټول نه زیات سرطان چې پیخیږي هغه د سینې یا د سیدی سرطان دی د تیو سرطان دی ټول نه زیات واقعیت د سینې سرطان دی په دویم هغه کې درجه کې د مری سرطان دی په دریمه درجه کې چې دا هغه د میدی سرطان دی په څلورمه درجه کې په افغانستان کې چې موږ لیدلې دي هغه د رحم یا د اولاد د ځای سرطان ده په 15 درجه کې بیا د خولي او د شونډو سرطان نه دي
اوریدونکو به مخلو میدان وردګونه فضل هادی په لیکه کې دی مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ
ناجیه صفای خور سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ونه کوم خدای دې وکړي چې جوړ به وای
خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه علیکم سلام مهرباني
مننه اول خدای دې دوه مریضای نه ټول مسلمانان په هر ګوټ د دنیا کې چې خدای پاک دې ته وساتي او هغه څوک چې په مبتلا دي خدای دې او توجه له شفا غوړو او د محترم ډاکټر صاحب ما دغه پوښتنه ده که سړی په دوه مریضای باندې اخته وي یا اخته کیږي نو کوم علائم اول په وجود کې موبایل تر دې سړی مثال یو څوک په دوه مریضای سرطان باندې اخته کی څه پوښي چې زه په سرطان باندې اخته کیږم مخکې د مخکې نه ګیل او ګیره وکاو نور په دوه خوړو باندې پوښتنه کړل کوم خوړو سړی زیات استعمال یا د غواړو یا د بلشو یا د بلشو په دوه کې کوم علائم مثال دی هغه دی د سرطان خوته زیات هيله ور کوي چې سړی دا زیات مننه
مهمه پوښتنه وي ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
ډیر اساسي پوښتنه وي ډیر لمړنۍ پوښتنه وي مخکې هم راپور کتاب تل چې سرطان یو کلمه ده چې د هغه سلو زیاتو ناروغي لپاره استعماليږي نو فلهازه دا د سرطان نخې نخانی په دې پور اړه لري چې سرطان په کوم ځای کې په کوم غړي کې د بدن منځ راغلې ده ډېر هغه چې سمره زر غټيږي سمره وړه کیږي ا مغزه کې چې راغلې دغه شاوخوا کوم غړي دي نو دې ته په لیدو سره د سرطان نخې نخانی متاسفانه هغه وخت برلاکیږي یا خلک پیږي چې یا د چې په شاوخوا غړو باندې فشار راوړي یا پرګونو باندې فشار راوړي یا په اعصابو نه فشار راوړي یا ښکارش یا غ پړسوب ښکارش زمنګ په سطحه باندې. خو په مجموع کې هغه عضلایم د مختلفو غړو یو داله چې کېدی شي سابندي ورته راشي، سای هغه کېږي بندیږي، یو دا کېدی شي. بل داله چې کېدی شي خونریزي وي، خونریزي کېدی شي د مقعدي خونریزي وي، د کلمو خونریزي وي، یا د خولې د استفراقاتو سره خونریزي وي. بل داله چې کېدی شي چې وزن کم شي، بل داله چې تبه ورسره وي، عمدا دا بل هغه دا چې کدی شي غږ بدل شي، رو رو غږ بندیږي. بل دا چې ټوخی ورسره راشي، او ټوخی داسې چې دوام وکړي درې هفته یو میاشت دوام کوي، وس نخ کیږي ورسره دوام مخري. بل دا چې خېټه ډیره هوا کوي. بل دا چې خپل کله چې ډوډۍ خوري هغه نه هضمیږي. بل دا چې مثلا په ادرارو کې وینه راځي، یا دا چې په غایته موادو کې وینه راځي، ایا دا چې کله چې ادرار کې پاغه کې مشکلات منځ راځي یا درد منځ راځي، او یا دا چې مثلا کمزای کې یو داغ ویني یا یو زخم ویني یا دانه ویني چې هغه ډیر وخت پاتې کیږي یا دوا مخري بیر تر راشي، یا مثلا یو ځای درد ونیسي، یا یو ځای کې زیړوالی راشي، یو ځای خارښ کې ډیر، دغه عمومي نښې نښانې دي.
ډیره مننه. دې ته به هم راشو چې کوم خواړه د ناروغۍ ته زمینه برابروي. اوریدونکو دی اوس له لوګر ولایت نه مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپیژنئ.
زه ملک اکبر د لوګر نه خبرې کوم. دا ډاکټر صاحب ویلی چې دا سرطان مرض دغه نه باید پیدا کیږي. زمونږ د افغانستان ډاکټران چې دي پاستی ستونزه باندې نه غږیږي چې افغانستان ډاکټران صحیح دوا مریضانو ته ورکړي چې هغه دوا پې ولګي. افغانستان ډاکټران هېڅ صحیح د افغانستان دپاره کار نه ده کړی.
په بخښنې د دغه ورور اړیکه پرې شوه، بیا دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکی هم د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډیره مننه. زه عبدالعزیز یم د هلمند ولایت نه، سراج د پاره کې کې.
عبدالعزیز خان، نن موږ د سرطان ناروغیو په اړه غږیږو، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
ډیره مننه. ډاکټر صاحب نن د سرطان په اړه کې پوښتنه نه ده، بل مریض د ماول شي دا دغه خو سره کار نه لري، دا اوس نه خوري. دغه مبارک ک ډاکټر صاحب ته معلومات راکې چې اوس دا سره هیڅ کم نه پکې، په خو دا چرګ اوس خورل کم نه خوري، هیڅ اوس نه خوري، چې دا اوس څه مریض دی.
ښه ډاکټر صاحب، پوښتنه وخت سره حتمان به درس جواب کی. لتاسو ډیره مننه، مهرباني وکړه.
ډیره مننه. خو پختنه ده خو تقریبا لک تړاو هم لري. یو خبره به تاسو کې چغوخه موږ په مجموع کې یو دا غوخه ورتوي چې سره غوخه ورتوي، یو سپینه غوخه ویو. خو بیا دا مشکل نه ده چې سړی غوخه خوري کنه خوري، زه دا مشوره ته نو کوم ځکه چې هغه مریض باید وکړل شي معنات چې څه ناروغي لري نه لري. خو په مجموع کې که غوخه سړی نه خوري هغه تشویش پر خبرنده. بیا د سه مواد شته په غوخه کې چې کوم مواد دي د خوراک، هغه په نور خوراکي موادو کې شته. مثلا زیاتره موږ پروتین لرو په غوخه کې، هغه تاسو کولی شئ په لوبیا کې، په دالو کې ډیر صحی دي. سبزیجات په نام هم دي، حبوبات په نام هغه ډیر صحی دي، هغه دی اوخري هیڅ مشکل نشته.
مهرباني خورجان پښتنه می دغه چې دا خبرې وکړي. ما وایم چې زه خپل داسې یم چې بس مې پر اعصابو باندې بوج راځي، او دغه نس مې پسې چې ډوډۍ ما څه وخورم مې سمز نه ولا ځان کې نه لې.
یو خبره چې ډیره مهمه ده چې دا اکثر سرطان چې د عمر سره ډیر تراوړي دي. یعنی که تاسو مثلا په شل کال کې استي، 25 کال کې استي، 30 کال کې، نو کوشش وکړئ زیات د سرطان په اړه فکر مکوئ. نور ډیر ناروغي شته چې هغه عادي ناروغي دي، نو د مهرباني له مخې د سره ډیر تراو مو ورکوي. هغه عمومي اراض او علایم نه خنخنه وي چې ما تاسو ته ویلې، او زیاتره چې کسان په مجموع کې په دنیا کې چې شپېتو آتش پېتو په منځ کې دی، یعنی 50 نه چاخ وسې د شانو باندې فکر وکړي، ولې بیا هم د سيناروغي شته سرتنی چاغه په ځوانانو کې هم مسرات لشي.
کتل ډیر د کوم عمر نه تر کوم عمر پورې پیدا کیږي؟ البته په افغانستان کې
موږ چې کوم ارقام راخښتي دي، تقریبا د تر اوسه پورې چې موږ ته لزر مریضان راغلي دي مرکز ته د سرطان، باقي کې زیاتره مریضان هغه چې شپېته کې ولکه لګش یا شپېته نه شپېته په کی چې په دوکې زیات سرطان
او ډېر عوامل سو سچ په نظر.
یو علت د سرطان دا دی چې یو سرطان زا یو علت ډېر وخت پورې ناروغ که پاتشی هغه هر شی کې دی چې مثلا یو ناروغ ده هغه غوخه خوري مثلا وشه شوی غوخه خوري هغه کې زهرجن مواد دي دا خصاسو ک ډیر وخت لپاره اخري نو هغه زهرجن مواد سره ډیر وخت لپاره مواجه کیږي مخامخ کیږي یا که مثلا سیګریټ کې سیدا سیګریټ کې یو کس مثلا اوس کی بلاس کال اوس کی دغه چانس د سرطان باندې اخته کیدو مثلا 10% ده ولیک بیا 10 کال اوس کی نو هغه 9% اخته کیږي
بالکل او بل اوریدون کې دی مهرباني وکړئ روغتي د ژوند شتمنی پروگرام له تدریجي اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
السلام منو وایم پای د ډاکټر څخه نه دا پوښتنه ده چې کوم واه په خوشتاتن کې خارش پیدا شي آیا د دې صحه د کانسر علامل ګرځي دائما خارشي
خبره ده چې دغه خارش د یو د لاسو او پنځلس نخ نه خانونه ده نو کوشش چې موږ نور شان موسی مثلا کدی هغه غړي شکل بدل شي یا الته درد موجود وي یا که تاسو دواګانې اخره تداوی لپاره بیا هغه ونشي تداوی ونشي یا الته کم پړسو بیا کتله چې موږ ورته وي هغه موجوده وي یا تبه موجوده یا وزنم کمیږي دا ټول شان وسره کوشش وکړي چې به هم مد نظر ونیسي په نظر کې میله خیر سره
بلوریدون که هم لرو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
دا د ډاکټر سره موږ د پښتنو د پښتو له جګړې نو خبرې کوم زه خپل لګیدل یم زخمیان د ستیدو نه کیږي مشکل نه لرم وازو نجات خرف مرخي کړي د سرطان د کانسر سره خو نه دي
کچری او سرطان مست راځي هغه دی غړي پورې راځي نو کدی شې د باز غړو سرطان نو نخ نه خانه حمزه بیا وایم که وختي خو په مجموع کې ما لس یا تقریبا 15 نخ نه خانه ویل چې هغه په مجموع کې عمومي دي خو تاسو باید مثلا چې یو پکې خارخ یا دوامدار خارخ هغه په دې پورې بدل چې په کومه عضو کې ده او داسې ډېر جلدی ناروغي دي عادي شې دي که څه شی تاسو اوم چی او حشره اوم چی هغه کې مخارخ منسر زین نو ډېر سرطان سره هغه مور کوي او د غرزیدو خبره شول دا یو ډېر غټ بس په دنیا کې چا غرزیدل دغه سبب کې کې د سرطان کنه کیږي په مستقیم ډول غرزیدل د سرطان سره استړاو نه لري یا مثلا خو سنوي چا غرزیدل د سر د اډو کې د سرطان سبب کیږي کنه کیږي نه دا د سر تړاو نه لري خو یو خبره ده چې متاسفانه اکثره د سرطان نه د اډو کې چې دي مثلا د املاد یا د په خودي هغه سرطان نه چې دی هغه یو کس کله چې ولېږي بیا هغه وخت باندې تشخیص کیږي ځکه چې سرطان هلته په اډو کې منځ راغلی هغه اډو کې ضعیف کړي یا د املا یا د پخې نو هغه یو عادی ضربه چې مویني هغه کسر مستر شي نو که مات شي بیا هغه چې ډاکټر تلر شي چې وګوري چې هغه مثلا سرطان دی د هډو کې خو دوامدار زخم کچیر مستر غلی مثلا یو کال پات شوی یو نیم کال پات شوی یو زخم هیڅ نه جوړیږي هغه هم کوشش وکړي چې حتی کدرې مش نه زخم زیات شي باید متوجه اوسئ چې لار شي مت هغه یې ډاکټر صاحب ته
ډیر مننه
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر اوسئ مننه
محمدی خبرې کوم د خارج خبره یا د سوال دا ځان ته مستقل مریضی دا ک د ام د سرطان سره څه تعلق لري چې ډاکټر صاحب ول د دې د ته چې وکړه نو مال تقریبا دوه کال مخکې چې دا خارج د ازمن کورنۍ کې پیدا شو می نه روسي دي ټول نیولې و نو هر یو تقریبا دوه نقطې یا درې نقطې مو وکړه ا نقطې دوا چې تمامه شي یو یا بس ترګ عادت وکړي مالدا څنګه یو مریضی دادا ساری دا ددی ریسک کندل دا څنګه وی
حتمان ډاکټر صاحب جواب کی لته سل جمن ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
زه وبخې زه ډېر پوه نشم ویل چې خارخ ده او غي سرطان کې دي
هم د غندخنه یو
بل نه نه ان شاء الله به خدا بیت مونږ پښتنو کې چې مریض سو کلنده په کمزه کې خارخ ده کمه نور نه خن خل لري خارخ د سرطان په تړه فکر کوم چې تاسو صرف لاس یا 15% فکر کوي نور نه خن خانو ته فکر کوي بیا به تکرار کوم چې زمونږ دوستان هغه نشي فکر ته کوي چې د مریض ورځ په ورځ وزن کمیږي اشتهای کمیږي زیړیږي وینه کمیږي کمزای کې پړسو منستر اخلي دا په وینه کې یا په وبخې په ادرارو کې یا په غایته موادو کې وینه منستر ازي غږ بدل شوی دا خوراک نه کې اشتها خراب شوی دا زیړی ورته منستر اخلي البته زیړی به ډیر قسمونه دي خو چې بیخي یا د فی زیړی منستر شي ورته ډیر تور زیړی مرته سره شي یا دوامدار ټوخی دغه شی هم تفکر کوي
ډېر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبدالله را سره ملمدی او زموږ پوښتنې ځوابوي. تاسو سره هم که د خبرونې په لړ کې پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب عبدالله رازو، دې ته چې په افغانستان کې داسې ویل کیږي چې ښځینه تر ډېره په سرطاني ناروغیو اخته کیږي، آیا کوم لامل لري؟
ډېره ښه خبره ده. یو دا چې ما مخکې چې هغه کم سرطانونه ویلي چې په اول درجه باندې د سینې یا د تیو سرطان ده، او بیا په څلورمه درجه باندې بیرته بیا د تخم دانونو او د رحم سرطانونه دي. نو دا ټول که منګه هغه کو په مجموع کې منګ چې ویل چې هر کال تخمینا 40,000 کسان اخته کیږي، 40,000 افغانان، بیا په دې کې 10,500 چې دی خزینه دی او 9,500 چې دی ناری ندی. نو یو دا چې د چون د تیو سرطان زیات ده په مجموع کې په افغانستان کې اوله درجه باندې ده چې تقریبا 15-18% تشکیلی، او بیا په څلورم درجه باندې دا نور زنانی سرطان ندی. دا یو خبره ده. بل دا کم خطري عوامل چې دي دا ډیر مهمه ده چې دا زمونږ دوستان چې کړه دغه نخې نخانی ګوري او یو چې ځای په سرطان باندې اخته کېدی شم کنه شم، دا ډیر مهمه خبره چې آیا هغه خطري عوامل ته متوجه دي کنه، یا په شاوخوا کې په کور کې د کوم ځای کې چې کار کوي هغه ته خطري عوامل شته کنه. خطري عوامل ډیر مهمه چې دی په پوښي. خطري عوامل څه شي؟ اول دی یو خطري عوامل، غټ خطري عوامل چې مول چې هغه ټول د ژوند د اغس پورې اړه لري چې ژوند څنګه تیرې شپې ورځ ژوند. یو دا چې چاغوالی ده، چاغوالی چې دا هغه تقریبا 40% پورې د سرطانونو سبب کیږي. شل فیصد پورې چې یو د سینې سرطان پکې ده، د مری سرطان پکې ده مثلا. دویم دا ده چې ورزش نه کول دي، دا هم د هغه سبب کیږي، د سرطان سبب کیږي. بل موږ ویل چې هغه بعض خواړه خوړل، مثلا وچه غوښه خوړل، په سره غوښه خوړل، مالګه خوړل، مالګه ډیر مهمه ده چې د سرطان سبب کیږي. بعض دوستان به ایران شي چې ول څنګه مالګه سبب کیږي، دا ډیر غټ علت ده. بل بعضې میکروبونه دي، مثلا تور زیړی ده، دا د سرطان سبب کیږي. یو بل وایرس ده چې هغه هم زیاتره په زنانو کې منځته راځي، هغه بیا د سرطان د اونخ سبب کیږي. هغه که چیرې تیر کړی وي د مریضۍ که تیر کړی بیا سبب کیږي. ټول نه غټ علت د سرطان چې دی په دنیا کې هغه سګرټ دی. سګرټ د څنګه چې ما مخکې ویل چې د خولې سرطان او د شونډو سرطان په 15 درجه کې ده، هغه یو علت دا چې موږ نسوار او سګرټ زیات څکو. یعنی داسې ویل کیږي چې په هر رو درې ناروغانو کې چې د سرطان له کبله مړ کیږي، یو ناروغ د تمباکو، د سګرټ او د نسوارو له کبله مړ کیږي. دغه ټول عوامل دي چې موږ باید ورته متوجه اوسو. او نور ډیر عوامل دي، مثلا مرته ګرځیدل، ډیر مرته شدید مرسته ګرځیدل چې هغه دي هغه د پوستکو د سرطان سبب کیږي. بعض نور شوا ته ډیر مخامخ کیدل، دغه ټول عوامل دي چې باید موږ ورته متوجه اوسو.
آیا دغه ایکس ری شوا هم د سرطانونو لامل ګرځي او کنه؟
بالکل بالکل.
په دې ورسته یو کې په کابل ښار او په ډیرو ځایونو کې دغه ایکس ری ګانې لیدل کیږي او د ډیرو اندېښنو هم همدغه ده. که یو څه توضیحات ورکړي په دې اړه هم.
او خو دې ته دوه نوع خلک متوجه دي. یو دا چې کم هم مسلکان چې دي شفخانو کې شکار کوي، دا ایکس ری چې اخلي یا عکس چې اخلي، دوی هم که احتیاط نه کوي په سرطان باندې اخته کیږي. او اکثر لیدل شوی دي چې پس له 40 کالو 25 کال کار کولو بیا سرطان باندې اخته کیږي، مختلف خصوصا د وینې سرطانونه باندې. او بل دا که چیرې یو مریض ته متاسفانه چې غیر ضروري سوال کې عکس واخیستل شي، چې هغه بیا داسې نه چې مثلا موږ وایو چې ولا په یو میاشت کې درې د عکس واخیسته ولا دا به سرطان ته نه ده. یعنی په مجموع کې مثلا په کچیر په کال کې 15-16 ایکس ری نه زیات شي او 10-15 کاله دغه سي، او بیا هغه په ایکس ری ماشین پورې مړل شي، دغه هغه قوت څومره د سې شي لپاره ده، دغه ټول پورې اړه لري. زمونږ پیغام دا دی چې کچیر هغه اراز عالم یا نخنخانی چې مو ویلې ورته کوشش کی چې خپل دا نخنه خانه پکې دل کی او د فامیل غړي خصوصا مکد کړي هغه کی نو ډاکټر صاحب ته ورشي مراجعه دی او کی هیڅ نه شرمېږي افغانستان سی سیستم فوم مفته ده دونه مصرف هم ناراضي خو دې نه کی داسې نه چې موږ اکثر لیدلې دي چې د سینې سرطان د میندې سرطان د مرۍ سرطان دا په ډیر اسانه باندې کچيري په ابتدایي مراحل کې تشخیص شي د تداوی وړ ده دې په نخونه خانو باندې باید پوشي او زر تر زر ډاکټر صاحبان ته ورشي
ډېره زیاته مننه دوستانو خبرونه دغلته پای ته رسیږي یادونه کوم چې په خبرونه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی ډاکټر میهن عبدالله را سره وو ډاکټر صاحب په یو نړۍ مننه
ډېره مننه تاسو
دوستانو د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهروي زمونږ د خدای پامن
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15